السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. هله دا چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. د خبرونه هم په لاندو خبرونو پیلو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د افغانستان لپاره د جرمني د غیر مقیم سفیر مارکس پوتزل سره پر بیلابیلو مسلو خبري وکړې. ښاغلی شاهین پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې له پوتزل سره یې پر اقتصادي پروژو پوهنې دوه اړخیزو اړیکو او په کابل کې د جرمني سفارت پر بیا پرانستل کېدو خبرې کړي. دوی په دوحه کې سره کتلي چیرته چې د افغانستان لپاره د لویدیځو هیوادونو غیر مقیم سفیران میشت دي. د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه اچونه کوي. شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ګوند نوماندی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د تحریک انصاف ګوند له لوري کاندید شوی دی. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د هند صدر اعظم نریندر مودی سره د اوکراین په اړه خبرې وکړې. بایدن هڅه کوي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې پراخ ائتلاف جوړ کړي. امریکا له وړاندې د اوکراین د جګړې په اړه د هند پر دریځ ناهیلي شوې، ځکه نوې دلی د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړې چې د روسیې یرغل غندي. ټاکل شوی د فرانسې د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې د اپریل میاشتې په 23 نیټه د اوسنی ولسمشر ایمانویل ماکرون او د ښي اړخې افراطي ګوند مشر مارین لوپین ترمنځ ترسره شي. د پرونیو ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې ماکرون د 28% تر 29% رایو او سیال یې د 23% او 24% هغو په ګټلو سره دویم پړاو ته لار ومونده. د ولسمشرۍ لومړی پړاو ټاکنو ته ټول ټال 12 تنه نوماندان وو. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په هدف نن له ازبکستان سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې 12:30 بجې د قرغزستان د پلازمینې بشکیک په ګاسپروم ارینا لوبغالي کې کیږي. افغانستان په خپله لومړنۍ لوبه کې پرون له تاجکستان سره 4-4 مساوي شو. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. پاکستان کې نن ملي اسمبله دو کاندید صدر اعظمانو ته رایې ورکوي. د عمران خان پلویان ناراضه خو مخالفان خوښ دي.
نن موږ دلته دیموکراسۍ د بریا دپاره راغلي یو. عمران خان له خلکو سره درواغجنې وعدې وکړې، اوس یې وروستۍ دوره رارسېدلې.
د پاکستان د سیاسي نظام بدلون افغانستان ته په څه معنا دی؟
اوسنی حالت هر ډول تغیر و تبدیل چې په رهبري د پاکستان کې یا په نظام د پاکستان کې راځي اثر په افغانستان باندې کوي.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا افغانستان کې پر خوارځواکۍ او بېوزلۍ اندېښنه ښودلې. د افغانستان کرکټ بورډ له اوږده ځنډ وروسته د کرکټ نړیوال شورا په غونډه کې ګډون وکړ.
دا یو ډیر غټ پرمختګ دی د افغانستان د کرکټ لپاره. مهمه په دې ده چې کرکټ نړیواله شورا غواړي د افغانستان سره کار وکړي.
دو مانی مایی د ورکشو واجزانو د لټه پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو د خبری ټولګې د سر راپور دا دی چې د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایې اچونه کوي. شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ګوند نوماندی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د تحریک انصاف ګوند له لوري کاندید شوی دی. تفصیل له صفی الله ستانکزی نه اورو.
نن د پاکستانیانو لپاره یو مهمه تاریخي ورځ ده. لواکه لری شوی صدر اعظم عمران خان ته د نه باور رای لورکول ورسته د دغه هیواد د حکومت پخوانی مخالفین اوس د واک د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف به د اپوزیشن په استازیتوب ولاړ وي. تحریک انصاف ګوند غړیو خبرداري ورکړې چې په پارلمان کې د هغې رایې اچونې نه وروسته چې تمه ده د شهباز شریف په ګټه پای ته ورسیږي پارلمان بایکاټ کوي. د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودري د یکشنبې پورس خبریالانو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د صدر اعظم لپاره نوموالی دی او که شهباز شریف بریالی شي د تحریک انصاف غړي به له پارلمانه استعفا ورکړي. د چودري په وینا د هغه ګوند د شهباز شریف د نوماندې پر ضد رسمي اعتراض هم ثبت کړی دی. د عمران خان یو شمېر مخالفین وایي هغه کلونه کلونه خلکو ته دروغ وویل او پر خپلو ژمنو یې وفا ونه کړه. دوه پاکستانیان محمد علي شاه او طارق صدیقي خوښ دي چې عمران خان له دندې ګوښه شوی.
آج ہم سب یہاں پہ فتح جمہوریت منانے کے
لیے مقدل تے ڈیموکریسی دے بریا دے پار راغلی ہو عمران خان خلق سر دروازے نی وادی وکڑے اس یہ ورشتے دورہ راسی دلی اگو ویل چ تر اخر ب جگڑا کوی نن بے اونے وینو ہا تکری دل
نظر نہیں آ رہا
آج تاثرات یہ ہے کہ ہماری قوم
دوی خلق تا درینیم کال دروغ ویل ٹول خلق کی دروغ در شاو ساتل نن شہباز شریف پی او بال دو وکٹ واخت پاکستان پارلمان د شنبې شپې ناوخته عمران خان ته د نه باور رایه ورکړه. خان او د هغه متحدینو هڅه وکړه چې پارلمان منحل کړي او د سلب اعتماد د رای ګیري مخه ونیسي، خو د پاکستان سترې محکمې دا پریکړه رد کړه او د پارلمان د بیا احیا امر یې وکړ.
و مو ریدل چې ټاکل شوی د پاکستان ملي اسمبلی نن د نوي صدر اعظم په اړه رایه واچوي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف پاکستان ګوند دغه چوکۍ ته شاه محمود قریشي نومولی او د اپوزیسیون ګوندونو بیا د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف دغه چوکۍ ته کاندید کړی دی. نوریاس نوری په لندن کې میش د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ عزیز الدین معارج سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې که د پاکستان سیاسي نظام ته د مسلم لیگ نواز ګوند کاندید بریالی کیږي نو د افغانستان پر وضعیت به یې اغیز کوي.
په اوسني حالت کې هر ډول تغیر او تبدیل په رهبری د پاکستان کې یا په نظام د پاکستان کې راځي اثر په افغانستان باندې کوي، ځکه موږ مجاهدینو پخوانی کوس طالبانو د ټول پاکستان کې روزل شوي دي. په پاکستان کې دوی دفترونه وه، د پاکستان په ملاتړ او د هغوی لارښوونو دوی راغلي په افغانستان کې. مخکې محکم اوس هم محکمه طالبانو تقریبا له دې نه اخته، دا خو پټه خبره نه دي. نو دوی اړیکې جوړې کړې دي، کله چې تغیر راځي نوي رهبري راځي نوي ګوندونه راځي، خامخا هغوی خپل استراتیجیان لري، خپل کړنګلاره لري او خپل لیدلور لري طالبان پاکستان. نو دوی به تر هغه چې بیا هغوی سره ځان عیاروي ځان صاف کوي پاکستان د غرب د هوادونو د پریکړو یو مجری هواد هم ده، نو د اجرایي سیستم به هم تغیر او تبدیل خامخا لري. دا چې اوس که یو ګوند لري کېږي بل ګوند راځي، ډېر عمومیاتو باندې اثر نه کوي، ځکه پنجابیان هوښیار خلک دي، هغوی ته د ملت او د خپل وطن ګټې اول لویتوب لري. دوی خپله وایي چې سب سے پهلا پاکستان.
ماری صاحب، عمران خان خپله او د ګون نورو چارواکو ډېره هڅه وکړله چې د طالبانو حکومت ته نړیوال مشروعیت را جلب کړي، یعنی هڅې پر دې څرخېدلې چې د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت وپېژني. د مسلم لیگ نواز نون ګوند سابقې ته په پام سره کله چې نواز شریف صدر اعظم و اوس چې ورور قدرت ترلاسه کوي، فکر کوي چې سیاست به هماغه پخوانی سیاست ته ورته وي؟
په عمومیاتو کې ټول مملکتونه ځانته یو پالیسي لري، بهرنۍ پالیسي هم لري. د ګاون پاکت د سیمې د نړۍ پاکت باندې یو مدرنه پالیسي دوی جوړه کړي، یا هغه پالیسي چې جوړي پالیسي میکران یا پوه کارشناس کسان کې نه وي. په د هند په وړاندې کوم پالیسي لري، که د افغانستان پاکت کسان لري، که چین سره او که غرب نړۍ سره که له عربو سره، دا تغیرات دی که نه راځي. کوم کس راځي، کومه پارتي راځي، څوک راځي، عمومي پالیسیان کې غرض نه کوي. که غرض وي کې بیاته محکمه یا نظامیان مستقیم داخله کوي. بیا تاکید په خپله خبره کوم، دغه پالیسي سیاست له ګاونډیانو سره دا ټول د پوځیانو په لاس کې، او د پاکستان پوځیانو داسې پوځیان دي لکه د نورو هیوادو خوځن لکه افغانستان سمه په پوځي مسایل او څو ټوپکو ډز باندې پوسي. دوی مطلق پوسي سمداران دي او په سیاست کې دي پیګ اکثر پرزنټ د لندن څخه د ستاسو هم راځي. نو د نن هغه پالیسي چې دوی لري د افغانستان پکله په هغه کې که اوس شهباز شریف راځي که قریشي راځي، کوم خاص تغیر نه کوي. په میتود کې او تغیر راځي چې په کوم ډول مخکې ته وړي، هغه هم ډېر جزئي چې په پاکستان نو باندې کوم اثر نه کوي. او د افغانستان لپاره که فکر وکړو چې څه خواته ولاړ شي، څه ګاونډ به شي، داسې امکانونه لري، ځکه د دوی پالیسي همداسې دوام درلود، دوام لري.
د پاکستان که چیرې دغه سیاسي ناکراري یا سیاسي کړکیچ دوام وکړي، آیا دا د افغانستان په ګټه ده او که په تاوان؟
په هېڅ صورت باندې زه په ډاډ وایم چې پاکستان کې سیاسي کړکیچونه ډېر دوام نه کوي چې هغه ملک خراب. هغوی دغه سیاست او پالیسي د دوی په لاس کې نه ده. بیا تاکید پر یو خبره بله باندې کوم، لکه د درېمې نړۍ هېوادونه لکه افغانستان او پاکستان، دوی په خپل منځ کې سره تصمیم هم نشي نیولی. پخوا وختو کې به دا هېوادونه دا ډول هېوادونه به تاسو له مایه وو، اوس مطلق هم تاسو کنټرول دي. هم افغانستان، هم پاکستان، هم نور هېوادونه د غربیانو، د درېمې نړۍ، د سترې نړۍ هېوادونه د دوی د کنټرول لاندې دي. تصمیم، فیصله، پریکړه په رابطه کې په اړیکو کې هغوی جوړوي، هغوی ورته ورکوي. پنجابیان هوښیار دي چې په هغه لویه پالیسۍ کې بحرانو کې ګټې اخلي او د خپلو ګټو د ملي ګټو په بنیاد باندې هم عمل کوي. دا د دوی هوښیارتوب ده چې تر اوسه پورې بریالي دي. نه په پاکستان کې جګړه کېږي، پر تقریبا 200 نفوس لري او مختلف قومونه دي. نور قومونه ځان تابع کړي پنجابیان، لکه پښتانه، بلوچ، سندیان، چې ځان تر کوره ورنه کړي. پارکو کې ګاسته برخسته، خپل ملت ته کارخانې هر څه فعاله دي. نورمال ځوان مختبه د یو خیارتوب ده چې قرباني نه ورکې کو برنامه لاله کې په بهراني حالت کې دی ګټه کوته چې متاسفانه موږ برکې
په لندن کې میش د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ عزیز الدین معرج و چې له ازادي رادیو سره د پاکستان پر وروستیو سیاسي تحولاتو او پر افغانستان د اغیزو په اړه غږیده. په پاکستان کې نن د صدارت د څوکۍ لپاره په ملي اسمبلا کې ټاکنې کیږي او ټاکل شوی چې د ورځې تر پایه د پاکستان نوی صدر اعظم هم وټاکل شي. دلته وروستي راپورونه دادي چې د پاکستان دولتي ټلویزیون ویلي چې په قومي اسمبلې کې د دواړو نماندانو د کاندیداتورۍ اسناد پرون منظور شوي دي او قومي اسمبلې هم نن ماسپښین ته دا غونډه وربلل ده چې د دغو دواړو کاندیدانو لپاره به پکې رایې اچول کیږي. د ورځې تر پایه به معلومه شي چې پاکستان کې نوی صدر اعظم شهباز شریف کیږي او که هم د تحریک انصاف د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له تیرو څو میاشتو راهیسې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، نړیوالې ادارې په پرله پسې توګه د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنې ښیي. دوی وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه کسان خوارځواکۍ سره مخامخ دي او په دوی کې د میلیونونو کسانو شمیر ډېر وضعیت ډېر نازک دی. تازه ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او د خوړو د نخوندیتوب له امله د خلکو پر بد وضعیت بیا اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په وینا ښځې او ماشومان د دې وضعیت ډېر قربانیان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر ویلي په افغانستان کې خلک اوس د خوړو د نخوندیتوب او خوارځواکۍ له بحران سره مخ دي. په یو ټویټ کې چې پرون یو این ایچ سی آر خپور کړ، راغلي چې ډیری ماشومان د کار او د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره د ښوونځي پرېښودو ته اړ شوي دي. په دوام کې راغلي چې د ماشومانو په ګډون میلیونونه خلک د خوارځواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت هم اندېښنه ښولې. د ادارې د مارچ په یو وروستي راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې به 340 میلیون ډالر ته اړتیا ولري چې لاړمنو او افغانستان ته راستنېدونکو سره مرسته وشي. خو راپور وایي تر اوسه یې څه باندې 103 میلیون ډالر ترلاسه کړي، خو لا 70 سلنه پیسې نه دي ورسېدلي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم وایي په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه وګړي خوراکي توکو ته اړتیا لري. د ادارې په وینا په افغانستان کې 8 میلیونه ولکه کسان د خوراکي توکو له نخوندیتوب سره مخ دي. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 3.4 میلیارد ډالر د بشري مرستو غوښتنه کړې وه، خو د مرستو په کانفرنس کې چې دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې ترسره شو د 2.4 میلیارد ډالر ژمنه وشوه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
اوس هم ورزو د سپورت د ورځو خبرونو ته. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په هدف نن له ازبکستان سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې 12:30 بجې د قرغزستان د پلازمینې بشکیک په گازپروم ارینا لوبغالي کې کیږي. افغانستان په خپل لومړنۍ لوبه کې پرون له تاجکستان سره 4-4 مساوي شو. د پرون لوبه له شور او زواګه ډکه وه. زموږ همکاري هم خبري پوښښ ته ورغلی وو.
د افغانستان د بریا لپاره شور او ولبلی ترڅو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله وهڅوي. د قرغزستان له ګوټ ګوټ څخه افغانان پلازمینې بشکیک ته راغلي ترڅو د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د افغان ملي لوبډلې د رسیدو لپاره په دې مهمه لوبه کې خپله لوبډله وهڅوي. خاطره چې له خپلې کورنۍ سره د لوبي لیدو ته راغلي وای، غواړي له دې فرصت استفاده وکړي.
زه له خپلې کورنۍ سره دلته راغلی یم. دلته راغلی یو چې خپل لوبډله تشویق کړو چې لوبه وګټي.
میرویس د لوبي بل کتونکو هم په شور او ولولو سره خپل لوبډله هڅوي او په دې تمه دی چې د افغانستان فوټسال لوبډله ښه وځلیږي.
ډېر تکلیف وباسي، زحمت وباسي، خل لوبغاړي لرو، تشویق رول لري، هم اټول شان رول لري. 100% ګټ ان شاء الله به وخیله تاسو به چلو شاید وای چې ګټوي.
د تاجکستان لوبډله وکړای شو چې د لوبي په لومړۍ نیمه کې 2 ګول ووهي. په دویمه نیمایی کې هم تاجکستان یرغلیز حالت درلود، خو افغان لوبغاړو په دویمه نیمایی کې د څلورو ګولونو په وهلو سره له سیالۍ لوبډلې مخته شوه. د لوبې په وروستۍ او په زړه پورې شیبو کې تاجکستان بیا دوه ګولونه ووهل او لوبه مساوي پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې کپتان سعید مهدی هاشمی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
بازی سختی بود، ما با تاجیکستان هر سال
سخت لوبه و موږ هر کال له دې لوبډلې سره لوبه لرو ترڅو یوه لوبډله وکړی شي لوبه وګټي. د تاجیکستان لوبډله ډېره فزیکي لوبه کوي، زموږ لوبډلې د اړتیا مطابق تخنیکي لوبه وکړه، لوبه مو ګټلې وه خو ونه شوه.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې روزونکي مجید مرتضایی ازادۍ راډیو ته وویل دا چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې وکړی شول په لومړي ځل د تاجکستان په وړاندې تر دې ځایه مخته لاړه شي، دا په خپله یو لاسته راوړنه ده.
په لومړي ځل مو وکولای شول د تاجکستان لوبډله وننګوو او هیله لرو چې په راتلونکي سیالۍ کې لوبه وګټو او په کویت کې د آسیا جام سیالیو ته لار ومومو.
په راتلونکي لوبه کې د بریالي کېدو په صورت کې افغانستان د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو لپاره ډېر چانس لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو ازادي راډیو ته غواګي اوریدونکو، په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درته وړاندې لرو. دویم نیمایي د ورکوشو وازیزانو د لټې پروګرام ته ځانګړی شوی دا هیله ده چې دا پروګرام واوري. ممکن تاسو کوم ورکشوي دوست یا عزیز پکې پیدا شوی وي او تاسو لپاره دوی د تماس شمیره ولري. اوس راځو د کرکټ یو راپور ته. د کرکټ نړیوال شورا له افغانستان سره د همکارۍ ډاډ ورکړی، خو د ښځو د کرکټ پراختیا یې غوښتي. پرون یکشنبه د کرکټ د نړیوال شورا د بورډ غونډه هم و چې له افغانستان پکې د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف ګډون کړی و. تفصیل له سفی الله استانکزی اورو.
د کرکټ د نړیوال شورا ICC لخوا د افغانستان د کرکټ څارونکو ډلې خپل رپورت د شورا د مشرتابه پلاوي غونډې ته وړاندې کړ. د نړیوال شورا د مشرتابه پلاوي غونډه پرون په متحده عرب اماراتو کې وشوه. په دې تړاو د کرکټ نړیوال شورا ICC په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د کرکټ څارونکو ډلې میرویس اشرف د افغان کرکټ بورډ تعین شوی استازی بللی او هم یې دغه هیواد د نارینهو له کرکټ څخه د ملاتړ وړاندیز کړی. د کاري ډلې په رپورټ کې بله مهمه غوښتنه او وړاندیز د ښځو د کرکټ پراختیا او وده ده. د ICC د اعلامیې له مخې د افغانستان د کرکټ بورډ مشرانو ژمنه ورسره کړې چې د ښځو د کرکټ د ودې لپاره دوی کاري پلان او بودیجه ترتیبوي او څارونکي ډلې ته سپاري. د افغانستان د کرکټ په تړاو ICC تیر نومبر یوه کاري ډله وګمارله څو د دغه هیواد کرکټ وڅاري او دوی ته رپورټ ورکړي چې په رڼا کې راتلونکي پرېکړې وشي. دا نو هغه وخت چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول او په کور دننه د کرکټ په شمول د ګڼو نورو سپورتي رشتو د برخلیک پاړه ګنګوسې ولاړې شوې. په تیره هغه چې طالبانو د ښځو سپورت بند کړ. د کرکټ لیکوال او د امریکا غک خبریال جعفر خان د ICC د ورستیو پریکړو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په تیرې غونډې کې د افغانستان څوکۍ تشه وه او له هغه وروسته د کرکټ نړیوال شورا کاري کمیټه وټاکله چې د افغانستان دغه چارې وارزوي. نو دا یو ډېر غټ پرمختګ دی د افغانستان د کرکټ لپاره. مهمه په دې ده چې کرکټ نړیوال شورا غواړي د افغانستان سره کار وکړي، د افغانستان کرکټ ته ژمنه ده او تر څنګ یې د افغانستان د کرکټ روان ساتل غواړي.
د کرکټ د نړیوال شورا د مشرتابه له وروستیو پریکړو نه د خپل رسنیو ګڼو افغان کارونکو هم هرکلی کړی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته د دوی کاندید سویل شاهین هم د کرکټ له نړیوالې شورا مننه کړې چې د افغانستان د کرکټ د ملاتړ ډاډ یې ورکړی. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا به د افغانستان د کرکټ څارونکو ډله بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي او وخت په وخت به د وضعیت په اړه مشرتابه ته راپور ورکوي.
ولسواکي دوی دارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او نیکه هیله. د خبرونه په دې برخه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې برخه کې مو د مسلې د کتنه کړې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واکمنې دوه نږدې اتمیاشتې پوره کیږي، خو مشر مولا حبت الله اخونزاده ولې په عام مزر کې نه راڅرګندېږي. په کونړ کې به د موټر پلورونکو شکایتونه واوري چې وایي کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دوه نږدې اته میاشتې پوره کېږي، خو لایې مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د عامو خلکو په منځ کې نه دی لیدل شوی او نه یې هم کومه ویډیو خپره شوې ده. د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو کراتو ویلي چې مشر ژوندی دی او په تیرو څو میاشتو کې د هیواد یو شمېر ولایتونو ته سفرونه کړي، خو د خپلې دې ادعا د اثبات لپاره یې کره شواهد نه دي وړاندې کړي. پوښتنه دا ده چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ولې مشر په عام محضر کې ځان نه ښکاره کوي؟ نور په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده چیرې دی؟ هغه پوښتنه چې له کلونو مطرح ده، خو وروستیو نږدې اتو میاشتو کې د بل هر وخت په پرتله ډېره پوښتل کېږي. وقت د طالبانو له بیا ځلي رسید وروسته د ملا هبت الله اخوندزاده له ادرسه درې فرمانونه خپاره شول، خو پر هیڅ فرمان نه لاسلیک لیدل شوی، نه دا ویل شوي چې له کوم ځایه یې خپور کړی دی. د دې تر څنګ طالبان ویلي هغه له کندهاره، هلمند، هرات، فراه او روزګان ته سفرونه کړي، له ځایي چارواکو، دیني عالمانو او مخورو سره یې کتلي، خو له دې لیدنو یې هم هیڅ ویډیو، تصویر او انغږ رسنیز نه شو. پوښتنه دلته ده چې ولې د طالبانو مشر لا هم د خلکو مخ ته نه حاضرېږي؟ دې پوښتنې ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد ځواب تکراری او ساده دی.
اسلامي مرد زعیم امیر د څرګندېدو په مورد دومره وایو چې په مناسب وخت کې به انشاءالله دا کار وسي. طبعا اوسني شرایط لږ فرق کوي له تېرو زمانو سره،
خو خلک بیا وایي طالبانو څو ځله ژمنه وکړه چې مشر به یې ژر ځان وښيي، خو دا ژمنه یې پوره نه کړه. مدنی فعال متی الله شهاب وایي حکومتي خدمات په ټپه ولاړ دي او د اوسني زمان او د خي حکومت ولې اړتیا ده چې د طالبانو مشر د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي.
امیر المؤمنین چې دوی مشر دی باید راښکاره شي، د ولسونو سره مخامخ کینی، خبرې اترې وکړي، د دوی مشکلات واوري، دوی وړاندیزونه واوري، د دوی چې کوم شیان دي هغه نږدې وګوري، حالات وګوري، د سیاستمدارانو سره د افغانستان د حکومتداري سیستم لا ورغوي.
کابل میشته روح الله تلاش بیا وایي د طالبانو د مشر نرات سرګندی دو بی باوری زیاته کړی ده.
غوړه ده چې د دغه اندښنو او د دغه پښتنو د زوبول لپاره د دوی مشر باید راخره شي او مخامخ د خلکو پښتنو اندښنو ته باید جواب وایي.
دوی دا وړاندیز هم کوي کچیر د طالبانو مشر د ستونزو له امله د خلکو منستنه حاضرېږي، دوی به ورسره د خبرو لپاره خپل استازي ورولېږي څو د خلکو له مشکلاتو خبر کړي. خو داسې ادعاوي هم کوي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله ژوندی نه دی. شنون کې او د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد:
انساني طبيعت لمخه کوړته وکتل شي، بیا د طالبانو د رفتار لمخه، بیا د طالبانو کې د ډلوډل بازي لمخه، په قدرت د ډېر زیاتې لیوالتیا لمخه، د ماین ټوب لمخه، منطقي نه ده چې دا سړی که ژوندی وای دی وس نامعلوم وای دی ورک وای نه ځای چالي دلای نه نه ځای وای دلای نه رنگ لیدلای.
خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې مشر یې ژوندی دی. د جمهوری نظام پورسیو کې ځینې استخباراتي راپورونه خبره شول چې ګنې د طالبانو اوسنی مشر ملا هبت الله ژوندې نه دی، خو دا راپورونه رسمان تایید نشول. د دې تر څنګ طالبان رشمنه کړې وه چې ژر به د لویو مسایلو په اړه د پریکړې کولو لپاره یوه شورا جوړ کړي، خو له نږدې اته میاشتو واکمنۍ وروسته په دې کار بریالي شوي نه دي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي د بهرنیو فشار او کورنۍ مسایل د دې لامل شول چې طالبان ونشي کولای هر څه ژر دا ډول یوه شورا جوړ کړي.
په دې نسبت باندې طالبان زما فکر باندې ته نه دي خلاصي وجوري په ملت کې د هر قوم او د هر فریق او د هرې طبقې خلک راوغواړي هغه په شورا کې داخل کړي او شورا جوړ کړي، خو ضرورت چېرته شته؟
اوس پوښتنه دا ده چې د یوویشتمې پیړۍ په دې معاصر زمان کې یو شخص کولی شي د ټولو چارو په اړه په یوازې سره سالم او داسې پرېکړه وکړي چې د ټول ملت په ګټه وي. وروستیو کې د طالبانو د پوهنې وزارت ویانا عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته وویل له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو امر د طالبانو د مشر ملا هبت الله لخوا شوی، هغه څه چې په کور دننه او نړیواله کچه یې پراخ منفي غبرګون درلود. دې پریکړې ته په کتو دا اندېښنه لا ژورېږي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه ټول تصامیم یوازې یو شخص نیسي، هغه چې لا د افغانانو منځ ته نه دی حاضر شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم وایي چې د دوی په حکومت کې هر اداره د خپلو چارو مسؤلیت لري، خو لویې پرېکړې د دوی د مشرتابه د مقام لخوا کیږي.
لویو مسایلو دپاره د تصمیم ګیري مرجع واحده وي، خو اسلامي امارت کې هم داسې ده چې د امیر مقام هغه د لویو پرېکړو تصمیم او قطع دریځ صلاحیت لري.
دا اندېښنه هم شته چې شاید افغانان د یوې اوږدې مودې لپاره د خپل حق یعنې د رایې ورکولو او د خپل زعیم د ټاکلو له واکه بې برخې شي، هغه ډول چې طالبان د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د خلکو له نظر اخیستو پرته نږدې څلور نیم کاله همداسې یو ډول نظام جوړ او پر افغانانو حکومت وکړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
په کونړ کې موټر پلورونکي وایي کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي او د کرایه کړو ځایونو د کرایې پیسې هم نشي پوره کولی. دوی یوه عمده ستونزه د نغدو پیسو کمښت بولي. نور تفصیل زموږ د خبریال په دې راپور کې.
پنځه څلوېښت کلن خان محمد د سپیندنګې ټوډي موټر خوا کې ولاړ دی. وایي دوه اونۍ کېږي چې د موټر پلورلو لپاره بارګینون ته ځي راځي، خو تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې موټر وپلوري او خپلې ستونزې پرې حل کړي.
سار مې د کور لګاړه را روان کړم، ماته چې دا به خرڅ کړم، مجبور وم، څه قرضدار یم، کور کې مې سودا مودا نه وه، بس بارګین نه چې لاړم هغه ګاړه راته پاته زره ډالر ولاړو. بارګین والا راته وویل چې درې زره روپۍ به در درکړم، ماته چې دا خو بېخي ظلم دی، زر روپۍ تاوان به وکړم، پنځه سو روپۍ تاوان به وکړم، درې زره روپۍ تاوان. ترک د کور را روان شوم، ما ډېر یو فخر دی او ډېر یو بدې ورځې سره مخې.
د بارګینونو مالکان هم له ورته ستونزو سره ټکوي. وایي په افغانستان کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته یې مارکیټ په ټپه ولاړ دی. د اسدآباد یو تن بارګین لرونکي ولی محمد خان راته وویل په تیرو اوو میاشتو کې یو موټر هم نه دی پلورلی او یوازې په بارګین کې د ولاړو موټرو ساتنه کوي.
اوو میاشتې زموږ غالباً وشولې چې موږ د یو موټر سودا نه ده کړې، نه شو کولی، ځکه چې هر موټر هم د نیمې بیې نه زیاته تاوان کوي. چې موږ په شلو کالو کې کومه ګټه کړې ده، ولا چې اوس یې پنځو میاشتو کې زموږ د لاسه تللې. د خپلو موټرو تناسي او صرف خپله څوکیداري کوو او نور هم د تاوان او د غربت سره مخ یو. ځمکې کرایانې دي، د اشپزانو دي، د منشینو دي، دا هر څه حسابونه به موږ پسې همداسې د جبه شټاټ دي.
محمد یوسف بارګین کې د توت ونې سیوري ته په پروت کټ کې لاسترزنې ناستې. وایي خلک چې ورسره ولاړو موټرو ته ګوري فکر کوي چې دوی بډایه دي، نو هر غریب، کونډه، یتیم او نور بې وسه کسان د مرستې په نیت راځي، خو خلک خبر نه دي چې دوی خپله د پولی ټخ ته ناستي.
موږ نه خلک تمه کوي چې دا بارګینیان دي، پیسه دار خلک دي، دلته چې راشي زموږ ژبونو کې ځان لس نه چولوري کو الله پر رضا.
بارګین لرونکي زیاتوي چې د کاروبار د کمزوري کېدو لامل د سلګونو زرو کسانو بیروزګاره کېدل او په بانکونو کې د خلکو پیسې حسارېدل دي. دوی له حکومتي مسؤلینو غواړي چې اوسنیو پر ټپه ولاړو اقتصادي حالاتو ته دي د حرکت ورکولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل مشران هڅه کوي چې اوسنیو اقتصادي مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړي او د بانکونو په ګډون ټولې چارې عادي حالات ته راوګرځوي.
یو خو دا د بارګینونو کاروبار اکثره دا خلک په ډالرو دغه ګاډي اغستل خرڅول کوي، نو دا ډالر په وجه باندې هم چې هغه ډالر په ځای ولاړ نه، په دغه وجه هم د خلکو هغه کاروبار باندې اثر غورځېږي ضرور. نو موږ دغه د بارګینونو والا ته هم ډاډ ورکو چې انشاءالله ستاسو کارونه به هم په ښه کېدو شي.
په کونړ کې د بارګینونو مالکان په داسې حال کې د کاروبار له نشتوالي شکایت کوي چې څه باندې دوه سوه ورځې وړاندې طالبانو بیا واک ترلاسه کړی، خو لا هم حکومت یې چا په رسمیت نه دی پیژندلی او هم دا وجه ده چې په هیواد کې سوداګریزي او نور اقتصادي چارې بیرته خپل ځای ته نه دي راغلي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښېدي.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د پټي سرچي کرینا پیغام ته یدم چې دا څو کسان مالکان دي، هغه کسان دي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغوی ته کار بند یا کار په یا کلینیک والا یا موټر والا یا کلشي والا او بس خوارو غریب او بېچاره پرېږدي. موږ د لوړو مقاماتو نه غواړو چې د دغسې خلکو مخه ونیسي او داسې خلک وقت ورنکی. والسلام بھائی، السلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زپا ملونه خبرې کوم ملاله کومک کوي دی کشا تور کی حکم خاطر دی لږه والله کوم څه نه دی ملي یو څنګه نظر راغلی.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
دا برخه هم دومره و. زنور یاس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له همکارانو سره پاتې شئ.
اوریدونکو بیا هم خراغلی دویمه نیمایی ته نږدې یو. وړاندې درته د ورکو شوو عزیزانو د لاټې پروګرام لرو چې زما همکار طاهر روحان چمتو کړی دی. په راتلونکو خبرونو کې د پاکستان د نننیو صدارتي انتخابات وروستای حال هم درکو خو اوس دوی منیمایی تا نگدی شولو په افغانستان کې د سهار اتنیمی بجی شوی پا مکره لاندو خبرونو ته.